ساعت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کړی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یوه موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی هم داراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکال راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاتې شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت د افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او نوري له تهران څخه دوبۍ ته لښتولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکشه تکړه شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتی ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښه تکړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضای قوې د رسنوی مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو عمل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی دی. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لومړی مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې تلويشته میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو شزي وایي
کوم خور تاسو لیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا به پنځو کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوی جمهوریت نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو د عمل په کلکه غندلې ده. د متحده عربی اماراتو یو جګپوري ډیپلوماټ هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلې ده. لبل خوځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې شزي د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزی رول لوبوي او ناری نه باید د دې دفترونو د شزي د کارکونکو پر ځای ونګبارل شي. د موضوع تفصیل د سفیر الله ستانګزی پر راپور کې
د افغانستان د معزول شوی رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لام فعال دي ویلي د طالبانو نوې حکم چې په نادولتي مؤسسو کې خزې له کار کولو منه دي د خزو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کیږي. دغه راز ویل شوی په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې خزې له کار منع کړي. دغه وزارت ادعا کړي چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همایرا اکاخیل د پانتون استاد او فعال ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکو د هغوی دا او همکارانی په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکو په دینی او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاد لانا زکی نصیبام په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبر شوی خبر پانه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو خزو ماشومان او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سر صلیب نړیوال کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبي پیښو بیوزلي او لوګي لامل زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لوی برخه خزي مختوړي. دغه کمیټې پرون په اعلامیه کې ویلي خزي د مرستو اصلي ترلاسه کوونکې او اصلي ویښونکې دي او روغتیايي مرستې هم تر ډیره خزي خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د خزینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای کولای شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجی کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاری الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یو نامه ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خندونو لري کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهه یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهه مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړی او ویلي د دوی لار به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانیک زیواوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندي او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبل اوښتي او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغه دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتي لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخوا له رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی وو او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویاند نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د خصوصا ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوي دي دل منځوړلو په خاطر باندې دوی تجربوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري به دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمره چمګ د وزارت اقتصاد پرې پټګور نه جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وژن کې او ژوند ته دون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمه ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویره لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکو سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکار شوی د سره په کونړ کې خلک لري په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نظمونه هله ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نه وزګدلې دی باید واکسین کې ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچېته زمونږ ماشومان په دغه باندې اخته شونو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدی دو ورځې وړاندې د هیواد په نور ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسید. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزې پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اورزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وروکي. هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه. یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی سوی بیا ځي ورته دغه دغه ته درېدلې وزه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپېولا بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تیرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د برار راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې ده تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تایید کړله. د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش و د خو سره سلاس واخیستې، موږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپۍ اخیستنګ پر دغه شهرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د نگاه څخه ګناهی کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپل اتباو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړه. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړ. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې د خبرداري ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتک ډاډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګری عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان ادبا خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې لزانمرګي بریدو وروسته په لوړ خبرداري کې وو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریت پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه بریت احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي بریت هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې بریت القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لوی فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنگي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص یې دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړې ناستولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره، خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګېرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسیږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته رسیږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
نقص کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنۍ ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یو سراسري شورا جوړ کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسو د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان گالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کونړ د شګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسمی اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا دا او هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د ملي شتمنۍ لوټ او ښکلا یې له منځه یوسي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ شګل ولسوالۍ قومي مشرانو د وی غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې لدی ورسته بخپل سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر څوک د ځنګل پر پریکول ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې خستل کیږي قومي مشر ډاکټر نه تور رحمان د شوی پریکړه په اړه ازادي رادیو ته وویل
ځنګل نظمنګ ملي شتمنۍ او د سیمې ډول او خایسته د دې حفاظت موږ په تیرو نظامونو کې هم کړی دی اوس هم ټول ولست د دې حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا سکونه وهي بې ځایه بې رحمانه قتنه کی په دې کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې دا خپل نه موږ به برخي کی کو ځنګلونه یو سیمه کې نه هلته وو ذخیره کی کو واره وشي په ځنګلونه باندې او ځنګل نه وي الته سور نه کله چې پینور ولګي هغه یو دم ختميږي واوره او بیا اندکه د وبو قلات راځي په سیمه کې
دغه قومي مشران وای ځنګلونه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده نو ځکه ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی قاری حسن الله احسان راته ویل لتی رڅو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او تری خوند اخستلو لپاره د هیواد له بلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد خو اغیزه کړې ده
عدالته سیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د شته ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټی نه کم بوټی راشتلی او هغه وهلی دا غینه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلی نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر بار کړي او دا غي د کلی نه ایستو دا غي د فار 2000 افغانۍ هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او غي د فار هغه کمتل چې لګولې دا غي نام 1500 افغانۍ جریمه
خاغلی احسان الله زیاته بچی د جرګې د پریکړو عملی کول لپاره یو دولس کسي زړه جوړه کړي هغه به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا لبي خباسي هغوی به جرمانه کوي په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښتي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شګل ولسوالۍ د شینکوړ کلی ولسونو چې کومه فیصله کړې ده رحم فیصله ده چې دغه شنه بوټي بنوال کیږي او کوڅو کې وای نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کړي دا یو ډېر ښه پریکړه ده ولادي وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم د غشان بل عموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه د غشان خپل او ماغه زړه اصول او هغه زړه انانادو ته متوجه
د کونړ شګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نخترو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوی سیالۍ 13 شپه یو اربیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبي تر سره شوې لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوتنهم ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه د غراس په ترتیب سره ولومټن 2 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې پورستی لوبه کې ارسنال 3-1 وستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونی وبریا ورسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی دا چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخته 2 لوبې تر سره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1 نیټه پیل شوې وې، چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډې دي.
د خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.